احمد شیبریم هر کلی مکو
یو ورځ بداس شي خبر چې ګلمان شهید دلروبر پښتون
افغان دا سچې روډي مچلي د دې کینیډي رپرخه د ګلمن وزیر هنري هڅو ته ځانګړي شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډه کې سوې. بیا به مې څو دقیقې پریښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډه کې سوې.
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسي هم لرو.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره.
د ده شعر راست پړو چې څرنګه شاعري یې کړې.
دغه تفکر چې ملنګ جان لرو هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ.
او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کو، نورستانی شاعر کشتون یار ومړ.
نام پرتوم ت تنگ بوی لا پرتوم ت تنگ کوی
زام وجود يم خاور کېګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل شکرته زده سره او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کله کتور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمه دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونه د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. پو ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ، ټپی یې کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتنې ته ورغی، دعاوې ورته وکړې، خو د جولای په یولسمې د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباده د رسمک تر اسدخیل کلي پورې د ګلمن د جنازې د درناوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندې باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره. چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار د لټپو ملنګه جار لکه زاره، والوتې له زخمه لکه وور لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې خاوره د دلبر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زارا، چو بهار رنگ و کرنگونه چو بهار، چه پاتن هست کشولا تاو کل ازهارا، نه ده تنده کنو ماتا نه ولا انکارا، هست که غال راغی ده تا غال تلا دارا، یم ینساقی زل چاودون نای برکی نوا، داز مگ مجنون ده مجنون نای برکی نوا، مست آزادی نارا کفن کی وی سارا، ماوی کز لالم خوز بیر تر آغلم یارا، دا چگه دی غبرگشی دا تارو کی روزگارا، لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا، کلی کلی از غن مزای تاو تر تور مارا، نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا، کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب، سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا، کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب، سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا.
ګلمن په خپل ژوند کې پوهیده چې د ویر به ډیر خلک کوي،
او زما پر مرګ به دومره ویر وي چې توبې به باسه، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
ګلمن دا وړاندوینه یو ځای نه وکړي، په یو بل شعر کې چې سندره شوې ده د خپل ویر داسې پیشګوئی کوي.
لالیا دغه انقلاب ده زړه بن ماتوي، داس شی خبر چی گلمان شہید دلربر پشتون افغان لسرمان شہید
د گلمن وزیر پویر کی د افغان شوزو د انلاین ادبی بهر چینو غړیو شیرونه ویل دي لدی ډلی شریفی فیضی خپل شیر آزادی رادیو ادبی مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې دي
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو له ختن کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان پوره نشو دلو ی افغانستان ارمان پوره نشو خلی بلبل لدی چمن کټ وکړه موري بورا خوري ورارا خڅه کونډه موري بورا خوري ورارا خڅه کونډه زلمی تو بلدی مسکن کډ وکړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه پسروب کو فیضینا استغم تالا کړه چکی لمن لدی گلشن کڑا وکڑا چکی لمن لدی گلشن کڑا وکڑا
د گلمن په ویر په خوال رسنیو کې غنو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وای ملي ماتم دی جهان خړ دی گلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیه کړه په دیوال کې شتله سونه او یو بل لنډې ده ګلمن چې زه ورته ګورم وسمه د خدای په چارو نه رسیم نه د افغان شوسو آنلاین ادبي بهیر وی غړي فهمې دانش بیا د ګلمن په ویر کې په خپل لنډې ویلې او سمسمه کړې دي
شہید شو پاتے نہ شو سب پر ہر زڑ گئی ترکما گر زو ماں ترکما گر زو ماں توڑ خاورو بندی وان یارا سب دی قبر ترکما ناست یما ترکما ناست یما ہستا پتلو ٹھول ملت خاور شو خاور دی ٹولے ستا پرقیبانو شیمینا پرقیبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو ہر یو وطن میرا تا د خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا گیلا مند پختنو د سر تاج و ننی زکا ہر پیغلا پٹ پکے یاد وینا او پٹ پکے یاد وینا دگی لمند زڑ ارمان پورن شو لارمانو نا تک زڑ گئی بطور لہت توڑینا توڑ لہت توڑینا او پا بلتانی ماشمان نجاڑی یارا تاپ بل تم کے ٹول ملت شاڑی میانا ٹول ملت شاڑی میانا ستد بل تان پویر کی یارا رنگ میالو تنس یوازے ناست یما یوازے ناست یما موری یوازے پغم نتا دد پغم کے ٹول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑا باندے غم جن کڑم لطور وینو ڈک زڑ گئے بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خور دی دد پر قیبانو شیمینا اور پانو شیمیانا
داخلي دانش پلانډیو کې ودا وای چې مور یې یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکواله پاکیزه آرزو د ګیلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مه پټوي.
پښتو کې یو متل دی، په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګیلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګیلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګیلمن ډېرې زده کړې هم نه وې کړې، سیاست هم نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوی شي ټریننګ یا داسې څه هم نه ولیدلي، خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا وه، دا له ده له چا زده کړې وو، دا له کومه اخیستي وو؟ یو خو زما په نظر ګیلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتانه ټولنه عموماً مېړانې ته پیژندل کېږي، له دې متاثره وه. ګیلمن باتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرخندنو تاریخ به لوستی. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي، په یوه ویډیو کې د مور لیدر کېږي، او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاشتو چې ګیلمن شهید ډېر شکنجه سوی، مور یې ډېره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډېر خوشحالي غږیږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته ویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړنې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړنې قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو، هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانۍ لپاره ایښی و. ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې یاسې، کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخي مبالغه راته ښکارېده. خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسلا ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو، بلکې دا ټول واقعیتونه وو. د همغې تاریخ، د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه هم داسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کېږي. او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو. ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه و تو ګیلمن ناست یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډېر ډېر ستایلو او د ډېر ډېر ویاړ مېرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، ننم پې نازي، او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کلونه کلونه خلک په ژوند نه وي راویښ کړي لکه ګیلمن چې په مرګ راویښ کړل. ګیلمن سره له دې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستي وه. هغه څوک چې له هېواده، له افغانستانه یې ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډېر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه او فکرونه نشي بیلولای. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تېر سوی. او ګیلمن او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې، بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمه دستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغل خپل تاریخ ته تومتی به شما، او کده بدن وینم تو یشو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی به شما.
ګیلمن با په بندارونو او مجلسونو کې په خپل سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
شهید دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے پردے چچیغه پردے چچیغه سور او کما جانان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے زاد خړ پړا صدم کې ما خام دے ول فزاد خړ پړا صدم کې ما خام دے نند وطن وې نند وطن د مالاله پیغله پیزوان شهید
دے. د ګلمن ټول شیرونه د ول ساو قوم غام دے، دې پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشق شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. دې په یو شعر کې وای،
وای پرون لیلا د سپچلول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سپچلول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنه سره رنگینه کیسه نه پیژنې، چیرې یو اورڅ خو د زماشن کی خالونه یاد کا، یا می چشمان، یا می د سرو شوند سرونه یاد کا، یا می د تور زلپ ول په ول تارونه یاد کا، یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو ادوی کیسه زما په تور ور بل ولی کا، یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زړه ډشم چې په ما پورې سندري لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وستای زما د مخ سر خلاله یا بیا دې منما هر یو شعر او شاعری لاله یا، ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل ما ورته وویل لیوانې دستا ګیله په ځای ده زه یې منم دستا هر یوه کیسه په ځای ده دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي ما ته د وران وطن تصویر اجازت نه راکوي چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سره وینې مې زړه ته راشي د زلمي ورور تاوده تاوده وینه مزړه تراشی هغه د پلار په مخ پرته وینه مزړه تراشی هغه د مور په سر چتلې وینه مزړه تراشی نن نو زب څنګه ستا په مخ سرخ یادوم په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچی یادوم
د ګلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو خلمړی په دوی نظر ته سره شتري کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلو
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ تر راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه چاپ کړل مجلې راوېستې یو ډلې منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرښه ور واوښت او هلته دغه د ولست خم فکر جنو کسانو خپل کړ په دوی کې یو هم ملنګ جان دی د پانتون استاد پوهان لال پاچا اسمن په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی ل دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندل دي
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیننه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبای باچا خان په لګ ورو بڑا باندې او دوی لګ په جذباتو کې نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګلمن پرم رامنځته شو د دې دوه مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله ادبیاتي ژبې دا هم د وسیلې په توګه وکاروله او دوی ولید چې د تفکر د سرګندول لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي او ځانو غیږ ته پناه وروړ او هغه وکاروول نو ګلمن هم په هغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندۍ کړل او دا تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ البته هغه موتیفونه چې د دې دوړو ترمنځ ځینې مشترک دي مفکوره یو ده د دغه وشتمه پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړل لږ دا ترهګرۍ لفظ ډېر وکارو نور هم دغسې ځینې الفاظ او کلماتو چې په بار بار دغه نظمونو کې راښکاري دا د دې زمانې زیږند دي خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولې دي او تصویري بڼه ورته ورکړې ده هغه دغه سړي آینن کارولې دي ما ته د په دغه برخه کې دغه د سبق
پیروخ کړی ازمون سپ کچرته ورته وکتل شي ملنګ جان لا پایل هم شیرونه ویل عشق شیرونه ویل او مذهبي شیرونه ویل خو بیا ورسته چې کله د پښتونستان مسله رامنسته شو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه بیا د نور شیر نور شیرونو ته مخه کړله چې ولس بیدار کی لیکن ګلمن د شکاری سي د لا پایل شاعری نه کوله
بېلکل ملنګ جان خو چو هغه په داسې وزمکه باندې زوکړې ولته خاپوړې کړي چې کیسه شته یعنی هغه د دې د کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه شاعر شو ای هغه د چاربېتو سره آشنا او هغه د ټاپو سره آشنا او هغه د ساز او سرود سره آشنا مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټاپو وروا دا ټول سره د آشنا او هغه په خټه شاعر کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلای ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو تن ټکور اثر شته، هغه زمزمه کړی دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو سنف دی چې هغه ولسي سنف دی، ده هغه زمزمه کړی دي، هغه ویلي دي. یعنې په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د تنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو دی دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، د دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخل کړي. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شی نه رښتیا نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې ځکه ده شاعری اوس چې موږ ته راپاتې هغه میخ پلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د چې څنګه را زو کړی شوی دی نو ورسره جوخت دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البجهه ویل کېږي، نو ده فی البجهه شاعري کړې ده او دی خو زده کړی نو ملنګ جان زده کړی نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوستې زده کړ. ده چې دی د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی خو بیا نور پریښی دی او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به هم نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آزمون صاحب، که هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسی شورونه ویل سیاست هغه حاکم وو، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پې ممکن ډېره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو د چاپیریال د زماني پیښې دا خو د شاعر په اندروني نفسیاتو باندې دا خو عادي تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک خو مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې د هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه او هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسو چې اشاره وکړه هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و، د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو. تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه، دا د ځکه چې دلته یو هیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چاغو کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان و، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توپاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړې، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي. وسم خلق په کورونو مجلسونو په خادیو کې داغه چاربیت توسم خلق وګدي ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوګلنی پکې و دا ټول پکې و ان د فکر د ورکول یو وسیله هغه و هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا غدرا ژوند شو ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښه مسر تکراریږي اوس د میډیا دا ور ده او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو لاري او د کابل رادیو د مغولندو چپول لاري سیمه به خبره ولا خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټول دنیا خبريږي او د ځوان ګلمن ځواني مرګ ګلمن د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخص او هم د ملنګ جان نقش قدم نو موسیقي نه واخص کدا عادی دغه شیرونه ویلا ویلا کدا وسم چې زموږ تاسې په دې کې ګوکلو کې تر دې ډیر جذباتيان شته مګر دا وی یو کمې د دوه په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیره ډاګیز او سپین او انقلابي و او دغه خبره ده چې موسیقي د دا ټنګ ټکور دا د یو بل خزرې وسیله و او ام دې سره وسیلې او زرې د ترنړیوالو پر د غږ ورساو دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورسې یو ونرسې خو د ګلمن دغه شیرونه چي دي دا به تر ډیره پورې پاتې دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره د نورو نسلونو د پاره یو پند وي
اوسمن څه کچرته د شیر د نقل لپاره ورته وګورو کیدیش چې څوک وایي چې د ګلمن دغه شیر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري کیدیش چې څوک وایي چې دلته په شیر کې فرزن د شواریخ خبرې کړې دي لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نوی او په ګلمن او ملنګ جان کې وو او شته هغه دا ده چې صداقت اوج سره د رسېدل په دې شیرونو کې
بالکل یو فکر ده او ورسره صداقت ده دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو او بل خبره تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه دي کې شاعري کومه ده دي کې احساساتي جذباتي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي شاید دا د خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي مګر په هغه کې د اورس سره سمګه فکر لټو دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه او تل او مګه پیغام رسول د پاره دا د غزمک انتخاب کړه د اوزان انتخاب کړه بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظم ویون کړي په ولسی سب کې د موسیقي چې دا د ځان پر د الفاظ راکاږي الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه او همدارنګه د وزن په خیال کې نه دوی د هنګواري او د موسیقي په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي نو کومک دا د موسیقي له کورونو نه کله وباسو نو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن نمخې نیمګړتیا لري د قافیوي جوړښتونو نمخې به نیمګړتیا لري هغه په زیاده بیا خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې دی هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ته دی دا مثلا د تخیل شاعري نه ده دا د دې تخیل بیخي کمزور دی لا په کې ډېر کم وي یا په نشتی سره دی مګر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو دی وسیلې شاعري ده
او د صدق شاعري ده صداقت چې دی وایي چې حد نه لري
او د صداقت او سپیشلتیا
چې ګلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري دغه دی حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همدا سینه ده
بالکل دا یعنی دا 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 هغه د سپیشلی زړه غږ ده چې هغه عام وجه به کوم وایي چې بیرته یو بل زړه تلاره کوي کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي دا نو هغه نهایی دی یو انسان هغه وروسته کوخخ ده چې دا کړه ده او 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 یو حد ته رسیدل مګر نور بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب د پول باندې وخته ده زګه وی و چې دا هیڅ شان نور حد نه لري ارڅ چې ور زیات شو خو بس
او بس ته او جزړه لته ویلې دي ډیره مننه اسمو سر کور ودان
ستاپ بل تم دومره غم جن یا غم جن یا ما چې حد نه لري ستاپ بل تم دومره غم جن
غمجن یما چې حد نه لري په غمجن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یما چې حد نه لري په غمجن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غمجن
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغي له عمله د یو شپې ته کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالي کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوریت نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو موت تنگ بوئی
داغگ هم ده تل پار چپ شو دا د نورستانی ژبې د شاعر او د حربی برخی ماهر ډګروال شیر د علی خان غږ دی چې د پلار لار خوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایي.
زما
مهربان پلار تا ما ته لارښوونه وکړه هو تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه زما مهربان پلار تا ما ته په تورو شپو کې د رڼا زیر راکړ او تا را ته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لار وموندله زما مهربان پلاره تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم ای مهربان پلاره دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله ای مهربان پلاره ای مهربان پلاره د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي راډیو ته وویل په 1924 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملېږي کابل کې او حربی شونځي څخه وروسته حربی پوهنتون او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې په عالی نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطح همدا غرشته کې تعیني تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترین مډالونه اغسته مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر له خپل قومي مشاور مشرقي ولایت په مور کې تعیني
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولي او تعلیم ته هڅول
کله چې په خوانی نظام سکوت وکړ ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېد په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغوسه نورستان ته لاړ وې امدل ته مړکیګم امدل ته باید دفن شم وطن سره به نهایت مینې لرل هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې بناسو مجلس وکړ ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین و محبت لرن په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیرو سر کې ناسته ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش وکول چې نوې نسل څخه د غزلوي خلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاغ په څری رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم خدای مو مل
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم پکاز کته کور د مجمع روسو پکاز کته کور د مجمع روسو چې د حسن شور ما شورې ما شر چه دا حسن شور ما شوریه ما شر حسن چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کدا کیجی دہا سنم پہ یاد میں جگارو سو دہا سنم پہ یاد میں جگارو سو چتا حسن شور ما شوریے ما شروع سو چدا حسن شور ما شور یہ ما شہر حسن پکڑ کتا ایک اور دا مجمع روسو چدا حسن شور ما شور یہ ما شہر